سلام دیده ساعت خبرون تلازه ای رو سخه خراخلاس موچی پبیب سیم د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی د حل لاره ورته څه ده د ازادي په څپو کې پروګرام په دې اړه وړاندې اورئ خو تر هر څه د مخه خبرونه زه مجیب حبیب ځای وړاندې کوم کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له یوه لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته تللی دی. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنج شنبه په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کرلارې پل سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوې چې په ترڅ کې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرجوب د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. خو د اسداباد په مرکز روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمه څخه دولس ټپیان وروړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیت قمندان و د سختو ټپونو له امله سا ورکړی. د دې روغتیایي مرکز سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواک پنهکه کیږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېرو مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلال کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په رسمي بلنه ترسره شوی دی. تیره ورځ د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته په رسمي سفر تللی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا خبرداری ورکوي که د سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګرو ته به ډیر زیان واوړي. د فرانس پرس په وینا ښاغلي بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 1500 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40000 نه تر 500000 ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بینا خبرداری ورکړی چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به یا خوسا شي او یا به یې کیفیت خراب شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه و میوو پر مخ د سپین بولدک چمن دروازه تړل کیږي، بلکې تر دې مخکې هم ډېر ځله دغه ستونزه تکرار شوې ده. د پاکستان حکومت وایي هغو افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهار شنبه په ټویټر لیکلی د 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد درلودل د ترخم له لارې پاکستان ته وختي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي په افغانستان کې اوس هم په سوونو محصلان چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي هغه هیواد ته د تو په انتظار کې دي د راروان 2021 زیږدیز کال د می میاشتې راهیسې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په مخه د پاکستان حکومت په تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې یې یوازې هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد لري کولی شي چې خپلو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نه شي له هغه کار اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لیپټ وویل په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ورګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي بلینکن او پلیټ د دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې خپل هیواد له دغه تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې چې د ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسي په تېر جون میاشت کې واک ته ورسېد ښاغلی بلینکن ویلي چې د ایران لپاره بیرته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو وخت ډېر ژر له لاسه وځي خو لیپټ د اسرائیل پر خبرداري بیا ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره به له پوځي ځواک څخه کار واخلي په اندونیزیا کې بالی ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی دی دا جزیره په اندونیزیا کې د کرونا ویروس د مخنیوي په مخه د وضع شویو بندیزونو له امله له یوه کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بنده وه دا ټاپونن په مشروط ډول د سیلانیانو او سیاحانو پر مخ پرانستل شو د غذای ته ورتونکي سیلانیان باید واکسین شوي وي او یا د کرونا ټست منفي وي په اندونیزیا کې اوس مهال هر ورځ له زرو ډیر د کووید 19 پیښې ثبتېږي په ناروی کې پولیس وایي هغه اووه دېرش کلن ډنمارکي سړی چې د غیشو او لیندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته اوښتی و د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې تماس کې و د یو نوکریوال پولیس افسر په شمول دوه نور کسان د چهار شنبې د ورځې په ماښام د ناروې د پلازمینې اوسلو جنوب لویدیځ ته په 8 کیلومترۍ کې پراته د کانګسبرګ ښار ګوټي په جلا سیمو کې ټپیان شوي دي د ناروې د پولیسو یوه چارواکي اولی بریډروپ خبریالانو ته ویلي له افراطیت سره د دې سړي د تړاو له کبله له مخکې ویره وه او نوموړی له 2016 میلادي کال راهیسې د پولیسو تر څار لاندې و په ناروې کې له 2011 میلادي کال راوروسته چې یوه خی اړخ افراطي سړي د ځوانانو پر یوه کمپ برید کې اووه کسان ووژل دا لومړی ځل دی چې په یوه بل برید کې په ډېر شمېر کسان وژل کیږي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی څرنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټه کوو احمد شیبر هم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کور بنوه اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي ده پر امریکایي لوري انتقاد وکړ
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې چې د پزرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنې نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه چې هغه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اسری زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشری اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شمول وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. ښاغلی متقی وایي چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغاني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلي دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یو راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مو دی ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی. دوی ته شرح لاست وایم. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
ډیره مننه ستاسو د پوښتنې نه. په وروسته د سلامونو احتراماتو د تقدیمولو نه ټولو ته خبره دا ده چې طالبان که نظریاتي دي یا نظریات لري یا ایدیالوژیک خلک دي، دې کې شک نشته چې د افغانستان وضع دی حتی خرابه شوې وه. فساد دومره لوړ شوی و چې غیر د هغې نه چې همداسې یو ایدیالوژي لرونکي پارټي راشي، قدرت واخلي او مسایل اصلاح کړي، وطن آرامه کړي، بله چاره نه وه. نو دوی چې اوس راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
مننه اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
سلامونه درنه میلما او درنه اوریدم، سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، زه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا په خپلو وعدو ولاړ دی او د دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دی او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دی کنه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. په څلورم د وادې طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دي توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو ځینې افراد چې په سم په حکومت کې دي او افراطي نظریات لري هغې د خارجي جنګیالیو سره کار کوي، عمومي عفو اصلا عملي سوي نه ده، خلک خپل د کورونو څخه ایستل کېږي. اقتصادي خو طالبانو د اوس دا ادعا کوي چې اقتصاد مشکل په لاس کې نه دی، یو پیسې بندې دي. مګر طالب چې کله جنګېدی یو ډلې په حیث باندې جنګېدی، دی همیشه پخواني حکومتونه په دې ډا کول چې تاسې موږ ته راپرېږدئ دا هر څه به ډېر بهتره وچلېږي. کومه د یو اقتصادي برنامه چې تر اوسه طالبانو وړاندې کړې وي، کومه د معدنو په هکله باندې کوم یو برنامه چې دوی وړاندې کړې، نو دې کوم تر اوسه طالبان بالکل څلورم د حقوق بشر مسایل دی. تاسې وګورئ ډېر زیات حقوق بشر مسایل په افغانستان کې نقص کېږي. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو حقوق کته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنه دوی ویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینو شیانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي دي چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې وبخشي، په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنی شي؟
دا چې درې ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وعده کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې واضح دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شهیدي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نهج د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي، ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
اغه 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 طالب چې د ډیر کم سنس څخه په ټوپک باندې مختصوي او سیری او فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي، او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کوم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کړي چې بیا د بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کرپشن په دې کې شته، فساد په دې کې شته، مالی نور ډول فسادونه دي. یعنی اکثره طالبان په دې فکر باندې راغلي، په شمول کوي چارواکي چې بس فکر کوي چې اوس د دوی نوبت دی چې امریکا به کومکونه کوي او دوی به خپل جیبونه ډکوي. یعنی دا د هغه پخواني فاسد نظامونو سره هیڅ فرق نه لري. ځینې فاسد چارواکي په تیر نظامونو کې هم ډېر وو، نو د هغې سره هیڅ فرق نه پیدا کېږي. زه فکر کوم افغانستان یو غني هیواد دی، د دې څخه د دې منابعو څخه څنګه په صحیح معنی استفاده کول او په زمن کې د امنیت په تامین کې چې ډېر زیات مهم دی، دغه دواړه خو باندې بالخصوص زیات توجه کول. زه فکر کوم د هر نظام کامیابی راز کېدلی شي په افغانستان کې. زه چې تر اوسه پورې ګورم طالبان متاسفانه په دې باندې توانېدلي، چونکې دوی د دې ظرفیت نه لري. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې ښځې دي، هغې دغه څخه جامې څخه تاسې یو نوع نادیده ګڼئ، د هغې چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغې څخه تاسې مثلا استفاده نه شئ کولای د جامې څخه لرې کوئ. دوم دا دي چې هغه افراد چې یعنې د طالبانو لوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 6 کاله کې که چا تعلیم کړی وي د هغه څخه خیر نشته، یعنې دا منع ده چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي، هغې ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا ده چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه لیوې خبرتیا وروسته د اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظر در سره شریکوو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی، او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاص وایم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. افغانستان ټول مظلوم او کړېدلي ولس ته بار بار سلامونه وایم. والله جل جلاله اجرونه ورکړي د کوم مشکلات چې دوی تیر کړل. محترم وروره، دغه د ټولو محترمین حاضرینو نه د افغانستان د ټولو سیاسیونو نه د یو خواهش لرم چې دوی په دغه قضایاو کې باید سیاسي برخورد ونه کړي. په قضایاو کې ځکه افغانستان یو ډېر اساس حالت کې ترسېدلی، دې سره باید منطقي برخورد وشي. اوس د وضعیت داسې روان ده چې هر څوک پوښتنه کوي چې خپله سلیقه یا په دې حالت کې ځینې کسان چې افغانستان کې ماته خوړلې ده، هغوی د دې لپاره چې خپل عقده ووسي سلیقهي برخورد د مسایلو سره کوي. د تاسو د سوال په ارتباط زه باید ووایم چې د کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، کچیرې دا داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده اوس مقاله چې مونږ په کوم خطر کې وو د ابتدا نه صرف نظر د
مایر صاحب خو ته به نه ځو چې دلایل تر شو. تاسو څه وړاندیز لري طالبان ته څه باید وکړي؟
خو په دې خو شک نشته دی چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوه افشانو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزښونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري، دغه مطابق دوی مبارزه کړي 6 کاله او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخ ته تلل چې دای خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله، پندې باور ته دې ارزښونه باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. دبل طرف نه کچیر نړیوال وګورو غوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. جنی وړی مسل وړم موضوعات چې ممکن په کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسی، په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجی سیمه کې د هلمند په لاس چیرې بمزکه د انارو یو باغ لري، دی وایي چې سش کال حاصلات شدي د ده نظر اخلو. مایر صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغلی په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزران مدرولي دي بیچارهګان، درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لا چې په موږ ډېر غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولی دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور نیم. زه پیګم چې دا خبره سلام ولې د سیاسي چې ګوې طالبان د پاکستان سره روابط شي دي، زه په دې باور نه یم. نړیوال اړیکې کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله در حالت د سرازي چې دوه هیواد مشترک انده مخ ته وړي، یو د بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې و، دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي، چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا بار بار مطرح کړي
کچیر تم دسی وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی کچیر مطرح کیږي کوم ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي. خو یو مسله د غرور چې د پښتنې بې ځوابه پاتې نشي، د نړۍ د کوم سیاستونه چې دي ټول، یعنی د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي د ټول سیاستونه د بالا راوته، حتی حقوقي مسایل د نړۍ هغه ډیپلوماسي شوه یا سیاست شوه دي د بالا راوته، تر څو چې مثلا په نړۍ کې یا په منطقه کې د افغانستان په ارتباط دا سیاسی مسائل په مجموع کې حل نشي، اقتصادي مسائل به دې اغل اندي.
مننه مایا صاحب په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو فکر کوئ دغه واړه مسائل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو، د دغه له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوهدارو، تاقدارو، سبزیجاتو، د حقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفادې سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسوي هغه هم د همدې لارې نه لارې بند کړو مشکلات خلکا د خلکو لپاره طالبان ډېر لږ وخت کې چې قدرت راځي دي هغه وخت چې دوی سمې لارې اختیار کړي چې په رسمیت وپېژندل شي د جهان د خوا بیا به د پالیتیکانې خپلې په جدي توګه په سمه توګه او په پوره برابرۍ سره د ګاونډیو او نورو هیوادو سره پرمخ بیایي او باید پرمخ بوځي.
مننه اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221120501. شمیره تکراروم 00420221120501 او بل شمیره مو ده 00420221120501. دا شمیره هم تکراروم 00420221120501. ازادي پڅپوکي پروگرام دی. دا پروگرام موضوع مو ده چې د افغانستان داسې حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې اقتصادي ستونزې څرنګه حل کولای شي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
زه سلام محمد تاسو درنو مېلمنو ته د کومې نه سلامونه وایم. اول طالبانو نه خلک ولې دا غواړي چې د ښځو حقوق ورکوي یا د بشر حقوق دې ورکړي؟ نو تاسو اول داسې خپله قضاوت وکړئ مشرانو چې طالبانو تروسه پورې په یوه میاشت کې زمونږ یوه ناوې نه جوړېږي. دوی تروسه پورې په رسمیت باندې ولې دا خلک مظاهرې نه کوي؟ داسې نه جګېږي ووایي چې نړیوالې ټولنې زمونږ امریکایانو پیسې ولې ستنې کړې دي؟ هغه پیسې د طالبانو نه دي، هغه زمونږ د خوارو د غریب دي. هغه د هغه چا دي چې امریکایانو بمباري پرې کړې ده، وژلي دي، کورونه بې ځایه کړي، هغه د هغو پیسې دي. اما نن ګورې خلکو مشرانو سپینګیرو باید چې موږ تاسې ټول یو مظاهره په مقابل د نړیوالې ټولنې وکړو چې موږ ورته وایو چې ولې تاسې موږ په رسمیت نه پېژنې. کامیر کرزی هم پېژنده چې ښه دوست هم و، اشرف غنی هم پېژنده چې ښه دوست هم و. دا هم د تاسې دوستان دي، موږ دا نه وایو چې نه دي، اما موږ وایو چې ولې د موږ خوارو غریبو بسکینو کندو وړندو باندې ولې ظلمونه کوي نړیواله ټولنه؟ ولې مخ نه وراړي ملامتو کسانو ته؟
بل اوریدون کتاب مخه کو ازاریب صفو کی پروگرام دی، تاسو پلان کې مهرباني وکي. بله مهرباني وکي.
سلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام.
میلمنو ته سلام او ټول اوریدون کو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کې اند لغمان.
مهرباني.
دما پښتنه دما خدا نظر دا کنه چې د طالبان او کار حکومت سي حکومت لاس کی دا یو چانس یو تلای چانس دار وخت نه کنه. باید دوی دا حالات هم کنټرول کی او اقتصاد هر څه کنټرول کی او پاتې سو د پاکستان دوباره کې نه دغه نظر دا چې پاکستان یوازې د احمد کرزی او د ډاکټر نجیب او د غنی دښمن نه وو، نه تر برونه ول دا د افغانستان دښمنان دي، دا پاکستان نه خپلېږي او ټول د افغانانو سیاستمداران نه. زما دغه هیله ده چې په پاکستان کې د دوه ککو اعتبار نه کوي، په دې دې چې دوی سره یو وعده وکړي هغه وعده سرچپه عملي کوي، هغه هغه په راسته یې نه عملي کوي. بالکل د هغې سرچپه که ورته وایي چې ګټه در ته رسوم نو دا دې مطمئن شي چې تاوان ورته رسوم. او دوی چا دې نه مني او خپلواکه حکومت دې وچلی خپلواکه نظام.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې د سکایپ لپاره یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم رادیو ټول
محترم. سلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم مهرباني، خبر یو
محترم تاسو سلامونه د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته ملمنو ته. زه فهم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. تاسو وګورئ د نړۍ ټول هیوادونه د نړۍ ټول ملتونه د حق لري چې په خپل خوا خزان ته یو نظام وټاکي او هغه د هغوی خوا خزان چې هر قسم قوانین ځان ته جوړي. نو زما د نړیوال نه غوښتنه هم دغه ده چې افغانان د پخپله پریږدي چې دغه د څلوېښت کلونه بعد یو ځل بیا یو ښه نظام یو ښه امنیت هیواد ته راغلی ده، نو افغانان د پریږدي چې پخپله په خپل خوښه ځان ته قوانین جوړ کړي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې له خپلو اهدافو څخه له خپلو هغه کوم اولیا ګټو څخه چې دوی ټاکلي دي هغوی څخه تیر نه شي. نړیوال د پریږدي چې هر څه کوي هغوی دې کوي. دا خو معلومه خبره ده چې کفر او مسلمان سره جوړیږي نه، دلته خبره د کفر او د اسلام ده. کنه اوس مهال طالبان نړیوالو ته څه تاوان رسولی چې په دوی باندې بندیزونه لګولي یا خصوصا امریکا پیسې بندې کړي دي؟ هغوی د موږ د ښځو د نجونو له غم نه مړه نه دي. هغوی خپل اهداف غواړي او غواړي طالبان نه چې دلته د هغوی اهداف عملی کی نو طالبان نه غوښتنه همدغه کوم لکه څرنګه چې په خپل دریځ ولاړ دي همداسې دی ودرېږي. ډېره مننه.
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شیبر صاحب، السلام علیکم شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمروال اند خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیولې. سلامونه ونی کې هیل درې واړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
دما ولند پښتون له محترم استاد ساقي صاحب څخه دا هغه باید دما په دې پښتون باندې نظر ورکړي. نور خو امریکا او غربیان خو څه کوي؟ هغه خو معلومه ده چې د جنگ پر ډګر کې هم د طالبانو نن ماچ خوړلې ده، ښه په ښه ماچ خوړلې، په دې کې شک نشته. آیا دغه اسلامي هیوادونه بیا په زمین کې دغه ګاونډي هیوادونه چې دي افغانستان، آیا دا په رسمیت پیژندلو کې تاسو پورې ولې غلي پاتې دي؟ دغه یو پوښتنه مې د محترم استاد ساقي صاحب څخه ده.
مننه. مننه چې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ملمنو ته ورڅو استاد سپیک دا ورسیخ پښتنه کتا سو جواب مهرباني.
ډیر محترم کشمیر خان ته باید سو وایم چې هغه اسلامي هیوادونه چې دوی پر رسمیت پیژندلو د اوسنی نظام د افغانستان کې په شمول د ګاونډیانو زمونږ د افغانستان ولې پر رسمیت نه پیژني، نو موږ باید له کوټه کازیر شو. نو د اصلي غربي هیوادونه یا امریکایي هیوادونه دا هیوادونه ټول وبخوري او د دوی خپل منافع چې په ګټه یې نه وي، نو شاید د غربیانو نه بتر عمل پرته ترسره کړي د طالبانو د حکومت مقابل کې. نو دا طالبانو نظام ته لازمه ده چې اول خپل حساب کتاب ټول خبرې د خود خو ګاونډیتوب د آینده اړیکو د خپلو ګاونډیانو سره او اسلامي وادو سره غاډو کې غاټي وکړي، چې اسلامي وادو کانفرنس راټول کړي چې د خپل مشکلاتو ته وایم، چې غربي نړۍ او اروپایي او امریکایي هم واوري چې دوی باید په کومه لار موږ سره رفتار اختیار کړي. خو چون اتحاد په اسلام اسلامی وادو کې هم نشته، هر یو په خپل لار روان دي، نو ځکه تر اوسه پورې هغوی هم غږ نه دی اوچت کړی، او کله د اروپا سترګو ته ګوري، کله د امریکا سترګو ته ګوري.
مننه. معیار صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدي. یو ویل چې په پاکستان اعتبار په کار نه دی، او بل ویل چې ولې موږ په رسمیت نه پیژنو، او نابینا وویل چې طالبان په خپل دریځ ودرې شي. څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره په کار دي چې خپل دریځ یو څه تبدیل کړي، چې مرستې راجلب کړي او نړیوالې په رسمیت وپیژني، او کنه طالبان په خپل اوسني دریځ کلک ودرې شي ځکه چې د نابینا په وینا جګړه دوی ګټلې؟
شیبر صاحب، د لومړي ورور چې رسمیت مسله یې هغه کله یاد کړه چې نړیوال باید افغانستان په رسمیت وپیژني، د لپاره باید تظاهرات او دا مسایل لاړه شي. دې نظر ډېر نیک او ډېر منطقي سیاسي نظر یې ده. مسله داسې ده که چېرې نړیوال غواړي چې په دې رسمیت مسله کې مطرح کړي او په طالبان فشار راولي، دوی په بیراحه روان دي. طالبان باندې فشار نه راځي، دغه فشار په ملت باندې راځي، ځکه دغه طالبان په دشلو کالو کې دوی دغه غړي اوس موږ خاص عملا ګورو چې دوی داسې تعلیم شوي دي چې دوی باندې اصلا تاثیرات دا نه لري. دوی یو موټرسایکل یوه کمپنه لري په دې کې دوی ګزاره کیږي، د دوی د ټول ماش کوارم کې یو نیم زر روپۍ دی، په دې باندې دوی ښه گزاره کوي. یعنی که چېرې دوی شل کاله هم افغانستان تحریم کې وساتي، طالبان په دې کې متضرر نه دي، هغوی مقاومت لري. او دغه بل ورور چې د قوانینو تفاوت مسله کله دم ډېره منطقي خبره ده، ځکه هر جغرافیه حتی هر زمان او مکان قوانین دلته تغییر کوي. په قوانینو کې چې تعدیل مثلا مطرح کیږي، زنده د فارغ زمان مطابق دا تغییر کوي. یو نسل نشي کولای چې بل نسل پاک تصمیم ونیسي، ځکه دلته تعدیل حق راځي، یعنی دا تفاوت هم راځي. اوس مثلا کچېره موږ اروپایي هغه کوم قوانین چې دوی غواړي موږ باندې په افغانستان باندې تحمیل کړي، چې دوی غواړي د ښځو حقوق او دا مسائل مطرح کړي، حقوق بشر خو باید ثانوي سیاست ده، اصلا اهداف یې نور دي. یا په منطقه کې وګورو دي د همشمول مسله مطرح کړي، یعنی دلته ټول سیاسي مسائل مطرح کړي. خو کچېره نړیوال ارزښونو تفاوتونو ته وګورو، اوس مثلا د حیا مسله کچېره موږ مطرح کړو، آیا په افغانستان یا په اسلامي هواد کې د ایمان یو شوبه ده، حال دا چې په غرب کې حیات شده دا یو تکلیف ده.
مایاست فکر نه کوي چې جزئیاتو ته دوی تر اوسه پورې نه دی ورخلی دا نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې لري، مثلا د مکتبونو خبره کوي. فکر نه کوي ډیره ساده خبره ده چې په درو ولایتونو کې نجونې مکتب ته ځي په نورو ولې ولاړې نه شي. یعنی حد اقل فکر نه کوي چې دغه بهانې چې ځینې کسانې لري چې دغه تاسو حال کې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د نورو د ګټو د جذب له خاطره ډېر ستر ګامونه اخلي. دا خو یو ډېر وړ ګام دی چې په درو ولایتونو کې د تطبیق وړ دی، نو په یو دېرش نورو کې ولې د تطبیق وړ نه دی او ژر ولې نه دی؟ یعنی ډېره وړه مسله نه ده ستاسو په باور؟
بلکل شي بر سیم ده مسله ده، مسله وړه ده خو تطبیق زمانگیر دی. د مثال په ډول موږ کوم حالت کې وو، ګوره په افغانستان کې مکتبونه د جنکیانو مکتبونه صفر وو، بند وو. زه وایم چې دغه نړۍ ولې د عامه افکارو ته فریب ورکوي، ولې واقعتونه نه
وایي؟ په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. یعنی که چېرته افغانان، اعظمي صاحب، که چېرته افغانان لکه د مایر صاحب چې وایي چې نړیوال سم کار نه کوي، طالبان هم دا خبره کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنز به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
شبل صاحب، تر ټولو مهمه ماته دا ده چې هغه ولس چې په افغانستان کې کړیږي د هغې آواز او حقیقي تصویر بدون د کوم بیرې، بدون د کوم سیاسي غرض څخه وویل شي. زه فکر کوم دا یو نوه رسالت دی د هر چا چې کله دی یو مایک کورته برابریږي، حکومت خبرې کوي، باید دا رسالت موږ په صحیح شکل باندې مخته یوسو. نه سیاسي کو، نه احساساتي برخورد سره وکړو، هم نه مسله کوي برخورد سره وکړو. فکر کوم دا تر ټولو مهمه ده. زه دا هم پوهېږم چې ځینې افغانان به واقعا په طالبانو تر رژیم لاندې چې ژوند کوي هغوی د دې حق نه لري چې خپل آواز پورته کړي. یعنی په دې کې شک نشته که څوک غواړي مثالونه او دغه کې زه ورته وایم چې په سلهاو په لسګونه کسان فقط د یو فیسبوک پوسټ چې په طالبانو باندې انتقاد کړی هغوی نیول سوي دي، نو طالبان ته خپل بندیخانې پورې وړي دي. نو زه دا در کولای شم چې ځینې خلک به حقیقتونو څخه سترګې پټوي، مګر دا سترګې پټول زه فکر کوم د هغه ملت او هغه غریب افغان سره چې واقعا باید آواز پورته شي د هغوی سره خیانت دی. راځو دې ته نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پېژني، که اصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کښېنه در کوي، په رسمیت نه پېژني که نه پېژني، ستانو ځم هلته کنوینشنونه دي، هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت ونه پېژني. که چېرې واقعا، زه بیا هم وایم، واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي، نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ سو دقیقو جزئیاتو ته ولاړ سو، طالب ګرم دی په دې شک نشته، او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګیږي، بې بندوباره ده، جنګ کوي، تیاری باملې کوي، دا کولی دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله وطالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي، دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو
ارزاده
ډېر جلا بحث دی.
د استاد صافي نظر به په دې برخه کې واخلم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کړي؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم که ډېر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مه باسه، مې پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وایم. او دا چې کورونا ستانه کړي وو، اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دي غربیانو په مقابل کې دوی غواړي چې د وسایلونه او طریقونه هم دی او فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټی باندې ملالي ټولنه باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساوي نه ومني.
مننه استاد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم همدې مسلې ته راځو چې دغه توازن څه رقم په افغانستان کې ساتل کېدای شي تر څو افغانان د ژمي په درشل کې له لوږې سره مخامخ نه شي او ژمی څه اسانه پی تیر شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې مایار ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونخلي؟ مثلا د جنود مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولای شوي چې ووایي د کورونا د وبا له خاطر مکتبونه تر دې مودې پوری بندي، تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوي دغه به ورته آماده کړي وو، تر هغه وخت پوری به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو، او نړیوال ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلې وو. دغه یو څه او بهانه سیاست د بهانه څه فکر کوي؟
بالکل شبر صاحب، ما مخکې دا مسله ښه یاده کړه وخت نه پرې اړه وضاحت ورکړم چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکانو په برخه کې وځو وایو، که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکانو مربوط چې دي د فعال او جنکانو مکتب قرار وو د طالبان ته؟
ما یو څه دلته سوال ده، آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
همدغه مسله ته زه غواړم راشم.
کله سم وو نو نورو ولایتونو کې ولې سم نه ده؟
اندر مسئله تیزه غارم رازم که چیر تاسو مثلا دو دقیقه اجازه را که در مسئله حل کیگی مکتبونه بندو، یعنی طالبان ده بند مکتبونه ده فعال اولو اغای شروع کلو در کم فعالیت سیستم، یعنی دستی نو چه مکتبونه فعال و طالبانو یو فیصدی کچه دوی را کتا که مکتبونه بندو طالبان را غلل یو سیستم ورته جور کو تبایی دلته یو تحول را غلل تبایی ده چه در تحول او تحول تغییرات را زید دلته تشکیلات که ساختار که او د شری نگانه طالبان په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دین است چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې په اندازې تمویل کی چې خود کفا وي بالکل، یعنی پدې حق لا چې استثنا دې اداري مسله نه چې په دې شکل نشته چې طالبان په قندوز کې، بدخشان کې، مزار کې دا مکتبونه فعال کړي، یعنی دا یو کړه چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړل. طالبان خو د دې مو واضح دلیل ویلې د ورونه هم دی اوري اوریدین کې هم اوري، یعنی دلته هم د څنګه چې مونږ په عامه افکار باندې زه خپل غواړم لوب او کمزه طالب هم دی، مزه افغان هم او زه غواړم وفای خوای ما کنه، زه اقدام نه لرم، د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان هم. خب اوست در خلق دو وی چه آیا طالبانو فعال مکاتب بند کل که بند مکاتب فعال کل
مایر سب تاسو بیا هم جواب ترا نخلی جواب داغه و چه ولی باید طالبان در سیاست خپل نکلی چه در نریوالو ذهنیت بدل که سیاست خوبی هم ده؟
بلکل بلکل نریوال خم دیتا گوری، یعنی او یکی صدف دو میشه که طالبانو دو کمت دو میشه صدف کم یا زیاد روش کن تدوه میشه که دی تعلیمی سیستم دی ذکر بخش که در طور فعال کو دی جنکان بخش که تقریبا سیستم رو ورته فعال کل تشکیتا و یکی صدا مخت تلیدی اجازه ورکه چه پا یو میشه نورو که در دیرس نور مکمل شد.
مننه.
یعنی طالبان خره واردی پا تعلیمی بود که
بله پا دی برخه که با دی اعظمی سب نظر واخلو. اعظمی سب تاسو چه فکر کوی چه پا تعلیمی برخه که طالبان سرنگ رواندی؟
ګورې د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل سي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تینک تانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مو کول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام صحیح روان دی؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا؟ او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړي؟ دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پاره دا ټول فالو او دا داسې نه دی چې طالب د کمبل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایي دا نشو کولای. بلډینګ ستا د مکتب د انجونو د مکتب او هغه فعال وه د طالبان د راتګ نه مخکې معلمان یې اماده دي چې که ماش ورم نه کولای شي دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بې برخه پاتې دی او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کرنی که سبا وي دا په طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پورې مکتب انجونو ته اجازه سته. آیا دغه مکتبونه دوی د کمه خلاص دي؟ دغه 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 د انجونو مکتبونو ته استادان د کمه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دوی ته پاتې شوي دي په میراث ورته پاتې شوي او دوی کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بېرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه که چیرې په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند هم وه هغه یوازې د طالبان د تهدید د وجې څخه بند وه. کوم نور تشکیلاتی ستونزه نه درلودله، ماشون استادان واخیستله، په تدریس کې کوم بل تخنیکي ستونزه نه وه. زه دا وایم چې د طالبان لپاره که دوی غواړي چې بیرته د ایجوکیشن سکتور بیرته فعال کړي او په صحیح معنا دی کې دا یوازې یو سیاسي فیصله ده چې یو فرمان ورکوي چې د نجونو مکتبونه خلاص، پوهنتونونه خلاص او یو بل موضوع ډېره مهمه ده. دا یوازې د غرب پورې مه تړئ شبن صاحب، لطفا د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجون دي ولاړ شي. دا دغه افغانانو غوښتنه ده، دا د دغه هر فرد. یعنی که تاسو د دغه محصلینو سره د دغه متعلمینو سره انجونو سره بحث وکړئ، د دوی د والدینو سره بحث وکړئ، دوی په دې خوشحاله چې خپل اولادونه بېرته واستوي. دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
په تیرې دوه میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي چې غواړو چې خپل نجونې مکتب ته واستوو او نجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوزه او روانه اونۍ مو له بلخ راپور درلود د نجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. د نړۍ شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل له افغانستان سره تازه د تباندې 1 میلیارد یورو بشری مرستې ژمنه کړې ده او تر دې مخکې 13 میاشتې په جنوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو کنفرانس کې له افغانستان سره د تباندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشری مرستې ژمنه شوې ده. د دې مرستو په اړه د پانتون د استاد عزت الله پیژان نظر لرو، بیا معیار سب تاسو سره ځم.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نسو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي. مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي او نور، مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
مایر صاحب، د داسې نورو مرستو د جذب لپاره طالبان باید څه وکړي؟
شیبه صاحب، که چیرې دغه د مرستې مسله په خپل پروسیجر او په خپله طریقه مخته لاړ شي، دا موږ ته ګټه رسولی شي یو اندازه. خو که چیرې دا سلیقه د هېواد د طرفه دونر یا تمویل کوونکي طرفه مصرفي وي، بیا دا ډېره مؤثره نه وي. د څو دلایل لري. یو دلیل دا چې کله دغه تمویل کننده د خپله لاس په کار شي، د دوی ډېره فیصدي دوی په معاشاتو او په دې مسئله کې بېرته ګرځي، مګر هېواد ته دلته تاثیرات ډېر کم وي. او د بل طرفه دغه اولویتونه چې دي، دا دوی خپل انتخابه وي. د مثال په ډول موږ به مکتب ته ضرورت لرو، دوی به موږ ته غنم راکوي. دې نظره دا ډېر مفید نه دی او اصلا د سیاسي نظره دغه بشری یا مثلا د کوم عاطفي شعارونه د حقوق بشر او حقوق د ښځو حقوق دا مثال چې کله مطرح کیږي، نه پیږم د ما نظر په دې کې ډېر زیات منفي دی. که څنګه دوی کې دغه سیاسي او دغه استخباراتي او د کیسونه زیات وي، زما په نظر په دې باندې که هغه وکړي تاکید وشي چې د مرجع طرفه چې که چیرې مثلا زراعت برشه کیږي، وزارت زراعت پیدا مسایل انتقال شي د هغې طریقه د پلان مطابق توضیح شي. دا مثلا
معیار صاحب، یو څوک چې خیرات ورکوي نو خو طبیعي خبره ده چې خپل ګټي په نظر کې نیسي. البته د امرسي د ملګرو ملتونو لخوا وي او یا برخې هم د جیشل هیوادونو هغه یو هیواد نه دی چې خپل ګټي په نظر کې ونیسي. فرضاً پخې کې برازیل هم شته چې له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. استاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د خبرونه ورو ورو راټولو چې تاسو نظر واخلم څه فکر کوئ چې دغه څنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه فکر کوم چې کله چې د هغه ورځې نه چې د طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږ د قانون د فیلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دي او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هماغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښیي او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته کې د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري. نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دوی تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي. اوس خو سرپرست دی، په هغه کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نرمه به روان خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې این جي اوګانو لارونه او نورو لارونه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صافی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو سره څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
مینا بخندی گی باران برابر غر جنت خوندی هوای وطن تم مور یتم پلار تم بابا وطن سمای وطن سما وطن سمای وطن سما وطنات ژوندے یہ تاریخنا دی ژوندے دی بچی دی میڑدی دی بننگ باندھ دی ویال کبھی کھزے کسڑی دی بچی دی میڑدی دی وطن ات ٹاٹو بے سر دشتو تبو دای وطن ات می مور یتم پلار تم بابای وطن ات سمائے وطن ات سمائے وطن ات سمائے وطن ات سمائے